السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یوه کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي، افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان ناهیلي شوي دي. په راپور کې د دغه شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي، د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي، خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل ده، مرکزي بانک بشپړ فعال نه دی، او د پراختیا ښکاره څرک نه ښکاري. طالبانو بیا له دې وړاندې ادعا کړې چې دوی د افغانستان اقتصاد له سقوط ژغورلی، او ویلي دي چې بانکي چارې هم نږدې عادي حالت ته ګرځېدلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي، افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بچیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کانفرانس ته وکړې. برادر ویلي، هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقت کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و، پرون د اسلام آباد مادرید ته روانه شوه. فرانس پریس اجانس ویلي، دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماخام 9 بجې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه ورم ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزه لوبې پلان شوې دي. او د امریکا د عدلی وزارت ویلي، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د وجلو په توتیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي، شهرامپور سفی چې په مهدی رضایی مشهور و، د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. دغه ایرانی وګړي باندې تور پورې شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلان کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته 3,00,000 ډالر ورک. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیک پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی د مور څخه نه اخلي، او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي، تیر یو کال کې 1.5 ډیر افغان خبریالان بهر کړي، خو افغانستان کې دننه خبریالان پر دوی د فضا د تنګیدو یادونه کوي.
کله چې په کابل کې ځینې پېښې دي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو.
روزګان کې په کلدارو کاروبار سوداګر او هټیوال زیانمن کړي.
زموږ د ملک ګوره کلداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک خپل افغاني بد نسبت خپل ملک وچلو.
او د چین تر پوځي مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شمس الحق عطا زاده سلامونه هم ومنی. د خوونې نړیوال سازمان اچکو په افغانستان کې د نجونې په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی دی، ویلي د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل کېدو نه یوازې دا چې یوه سخته ماته ده، بلکه دغه چارې جبري ودونو او له دوی څخه ناوړه استفادې ته لار هواره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالات هم ښه نه دی، او د وروستۍ شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان د زده کړو بې برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خیلی صدمه می رسانه به یک جامعه که نتونه یک سال را یک فارغ تحصیل
میترا په کابل کې د یولسم ټولګي زده کوونکي و خو اوس یې پرمخ د ښوونځي دروازې تړل شوي دي. نوموړی چې یولس کاله د دولسم ټولګي شهادتنامې لپاره زیار ویستی او غوښتل یې د کانکور ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته لاره وکړي، خو په خبره یې فکر کوي اوس هر څه په اوبو لهو شول.
خو اوس هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. زه زیات اندېښمنه یم چې ښوونځي مو نشته. که مو ښوونځي وای اوس به زه فارغه شوی وم او شهادتنامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیسته کې د همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو مروه هم د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمنه کړې. نوموړی چې د نهم ټولګي زده کوونکي ده ازادي راډیو ته وویل
طالبان د حکومت په راتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هېواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 28مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوی استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته په تمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یوه هېواد پورې تړلي نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبانو وخت ناوخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هېوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
و موردل چې د ښوونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې. د طالبانو د حکومت دا د نږدې کال په پوره کېدو دی، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته اکثر ولایتونو کې نجونې له ښوونځیو بې برخې پاتې دي. دغه وضعیت خپل نجونې زده کوونکي هم اندېښمنې کړي. ورځو افغانستان ته له هغه ځایه د 12م ټولګي یو زده کوونکي فرشته ولی دا مهال سټوډیو ته وصل ده. فرشته جان، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه یو کال خدا سي تیر شو، د دویم کال پیل ته څه هیله شته؟ آیا ښوونځي به پرانستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو کوم اوریدونکو ته مخکې دې نه چې تاسو ته ځواب ورکړم، زه خپل یو څو خبرې لرم مګه به وکړم. او دا غواړم چې زه خپل یو خاطره تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
مخکې دې نه چې طالبان راشي زموږ ژوند ساده نه و، ځکه زموږ هېواد کې متاسفانه ښځې تل د خواړه او ستونزو سره مخامخ دي. هغه وخت هم موږ امنیتي ستونزې، اجتماعي ستونزې، اقتصادي ستونزې وې، خو بیا هم یوه هیله ژوندۍ وه. موږ ټول شپ د نویو شیانو زده کولو هیله مو دا وه چې یوه ورځ به د خپل غم زتل هېواد ته د خدمت جوګه وګرځو. او دا هغه هیله وې چې زموږ د ټولو ستونزو سربېره په ډېره خوشحالۍ به خپل مکتبونو ته تلو. خو متاسفانه طالبانو دا ځل زموږ دغه کوچنی ژوند په خورا ظالمانه ډول له موږ نه واخیسته. هیڅ یو دې ته چمتو نه و چې ښوونځي او درسونه سره الوداع وکړي. لا هم ډېر څه پاتې وو چې باید مو زده کړي وو. موږ خامو کوچني وو او خپل ښوونځي، خپل ټولګي، خپل ښوونکي، حتی هغه د خپل خوندي محیط مې دوه چوکۍ ته وړتیا درلودله، خو دوی هیڅ هم په نظر کې ونه نیول او دروازې زموږ په مخ وتړلې.
بله، اوس چې دا د یو کال پوره کېږي، فرشته جانې، آیا هیله شته چې ښوونځي به پرانستل کېږي؟ ځکه طالبان وایي چې خپل ولس کې یو څه محدودیتونه دي چې ښوونځي بند پاتې دي. تازه د معارف وزیر دا خبره وکړه، وایي په لرو پرتو سیمو کې کورنۍ چمتو نه دي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
ګورې، تاسو خپله مویلې چې یعنی دا خبره یو کال بعد وکړه، صحیح ده؟ د مخکې دین هم بېلابېل دلیلونه یې مطرح کړي، خو اوس بیا یو بل نوی دلیل شو چې دا خپله فرهنګي ستونزه ده. نو زه دا فکر کوم چې دا به یو بهانه دې جوړه کړې وي. دا خبره چې که اوسېږي هم، یعنی زه دا نه ردوم چې داسې خلک په خوا کې نه وي، اوس هم شته. خو تاسو ګورئ، څلور میلیونه نجونې مکتب ته تللې. نو ستاسو په نظر دغه به یې حل لاره وي؟ ځکه چې فرهنګي ستونزه شته، نو مکتبونه به وتړو.
یعنې هغه کسان چې دا ستونزه نه لري، هغوی ته خو باید پرانستل شي. اوس څه غوښتنه لري؟ اوس دا یو کال له تعلیمه بې برخلیک وضعیت کې تاسو تیر کړئ، اوس څه غوښتنه لري چې د طالبانو دا د یک شنبې په ورځ یا دو شنبې په ورځ باندې یو کال پوره کېږي، د دولسم ټولګي د زده کوونکو په توګه څه غوښتنه کوي له طالبانو؟
نو مخکې دینه هم ما یعنی ډېر ویلي چې باید مکتبونه دې خلاص کړي، خو اتمن یو ستونزه شته، یو سیاسي مشکل د دوی په خپل منځ کې شته. چې یعنی زه فکر نه کوم چې یو څوک چې ځان ته خپل شیخ القرآن شیخ الحدیث وایي دا د علم په اهمیت باندې پوه نه شي. نو اوس دا ما ته یعنی زه خپله شرمېږم په دې چې دې ته د علم مثلا اهمیت زه دې ته وایم. حتماً کوم مشکل ده شته، زه هیله لرم چې دا مشکل هر څومره زه چې دا باید حل شي، ځکه چې یو کال ډېر کم وخت نه ده.
کور مو ودان. ډېره مننه د دولسم ټولګي زده کوونکې فرشته ولی وه چې د ښوونځیو د پرانیستو په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې او هیلې وکړه چې د یو کال په پوره کېدو طالبان باید دغه ستونزه حل او ښوونځي پرانیزي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نړۍ څخه باندې او یا پیژندل شوو اقتصادي پوهانو او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو ګټونکي د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني آزاد کړي. تفصیل په دغه راپور کې و.
د لیک د نړۍ د څباندې او یا اقتصاد پوهانو چې ډیری په امریکا، جرمني، بریتانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوې دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوی، راغلی چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده چې د افغانستان بانک مالی شتمنۍ آزاد شي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبری آژانس خپور کړی، راغلی خپل اسعاري زیرمو ته لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولای خپل مالی چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي. نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي، موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپل نړیوالو اسعاري زیرمو ته لاسرسي پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالرو په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغه اسعاري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې 9.5 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونه شي.
قیمت افغانی باز فهمی بحران های
لشته اقتصادی بحرانونو سره سره د افغانی او ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی او دا ټول د همدې اثر او زیرمل برکت دی. کدا زیرمل منځ لاړی شنو د افغانی ارزښت آزاد سقوط کوي. له همدې امله کدا هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزو د حل لپاره لدی پیسو استفاده وشي نو دا زیرمل کمیږي او له کمیدو سره د افغانی ارزښت او اعتبار راکمیږي
او اعتبار پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي د تیر حکومت پر مهال 9.5 میلیارد ډالر وې. د دغو پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي. پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول امریکا دغه پیسې کنګل کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بی پولی خبریالانو نړیواله ټولنه وایي په تیر یو کال کې له افغانستانه نږدې 200 افغان خبریالان بهر کړي دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تیر کال راهیسې د غشمیر خبریالان فرانسې، جرمني او هسپانیا ته انتقال کړي او په دې هیوادونو کې د میشتېدو زمینه ورته برابره کړي. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان چې افغانستان کې دي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
پر افغانستان د طالبانو له نږدې یو کال واکمنۍ پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبر اعلان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې برحاله دندې لدي وایي وخت نا وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لورې ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپله او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې دي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو. حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچه آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو له لوري هم ګواښل کیږي او یا لارښوونې ورته کیږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې له یوې رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپېژند کسانو له لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دي ګواښل کیږي. دغه خبریال وویل له زیاتې دراهیسی په دې هڅه کې دی چې د ګواښونو لامل له هوا د ووزی او تر اوسه د خبریالانو د ملاتړ او اړوند ادارو له لوري ورسره کومه همکاري نه ده سوي.
ما له ستونزې او مشکلاتو څخه په هوا کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او د سره مخبل ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مو ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم اما ته دغسې اخطارونه راکول کیږي.
خو د طالبانو حکومت دا اداوې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو له لوري خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کیږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه هغه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل چې هغه مناسبې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې کوم موضوع د سانسور کې
دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو نړیوالې ادارې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه د 106 نوي افغان خبریالانو له هیواده د ایستلو راپور ورکړی دی. آر ایس ایف پی او تازه خبر کړي بیان کې ویلي چې دا هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د بې پولي خبریالانو ادارې ویلي دوی د 106 نوي خبریالانو ته د جرمني، فرانسې او هسپانیا پناه ورکونې، ویزو او مالی ملاتړ اسانتیاوې برابرې کړي او ګڼ شمېر نور خبریالان هم په دې تمه دي چې دوی له هیواد بهرنیو هیوادونو کې د میشتېدو په برخه کې ورسره مرستې وکړي.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي مانورې پیل کړي دي.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چنن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت ونیو. سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په دوهمه هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې دې تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل. لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکې ده چې په څو لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیل شوې برخه غني او د دې ټاپو د بیا تر لاسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیر له 2018 کال راهیسې وروسته له هغه ترینګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا وایو چې په اورزګان کې سوداګر او هټیوال وایي د پاکستانی کلدارو کاروبار دوی ډیر زیانمن کړي. دوی له طالبانو غواړي چې د افغانۍ دودولو ته کار وکړي.
په داسې حال کې چې دا ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمېدو دی، دغه چارې پر افغان سوداګرو او د زیات شمېر نورو عامو افغانانو پر ژوند ژورې اغېزې کړې دي. ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کیږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچ میوه په مارکیټ کې هټی لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچ میوه او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې ورستیو کې کله چې کالدار پورته او چته کیږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلې دي.
زیان یې دنیا تر زولې دي. موږ به دام رانیولې او په یوه لسنیم سو یو لسو بیا و چا می رانیولې و افغانۍ کښته سو لوس هغه به دام راته پراته دي. اوس په زرو شل او جیر زورې درې و یو زرو پنځوس به خرڅېږي. تقریبا په منې کې یو سلو شل او جیر څلوېښت کالداري تاوان کوي. په خوروار کې څوارلس زره کالداري راځي. افغانۍ موږ دا جان زولې خشخاش دي. څوارلس خوروار راته پروت دي. پاتې نیم سو رانیول دی. اوس پشپاش تا وکالاری دی. خوروار کې 15 زره کالاری تاوان کې.
نوراغه بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاواني کړی دی.
والله د کړو د برباد او کړو لوستل ور اوړي مو په 200 ډیزل په 250 را کړی دی. اوس په 2500 لانه خرڅېږي. په 240 ورکو مثال پر لټر کې 15 جوی شو 240 په تاواني کړو.
نن پنځ شنبه د ترینکوټ د سارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالداري بیا د 430 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بی ارزښت کیږي. د پاکستانی روپی بی ارزښت کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغېزې کړي.
نور احمد جما زران چلوم اغه د دوغنی کلی چارته پیدا کوي واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولر دي. چې په 1500 1200 غدري لټر غوړي دي چې لږه سی ولر دي.
زمانه ما باکی دی د توري وسیدون کې موږ ته ژوند دنیا غیزه کړې موږ د ورځې 1500 خاري وو خوغه نه غوړي پکیږي نه پدمیش پکیږي نه برا پکیږي چې نه پکیږي کړي
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستاني کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتی بازار ته ارزه کړي لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غوښتنه ده چې وروره د زموږ ملک دی زموږ هیواد دی دا ملک د افغانستان دی زموږ خپلې پیسې لرو افغانۍ لرو کچېرې نه لرو زموږ دې ملک کې ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نسبت خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وایي چې موږ نه لرو او کچېرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو بادام چې شته دا شام موږ خرڅوو یعنی دغه تجارانې باری په کندهار کې په افغانۍ خرڅي موږ په خبرې په تجاران هلته د افغانۍ راواخې بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دی روزګان ته
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دې راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي د دغه ولایت د والی ویان مولوی علي جان پوهنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی په دې برخه کې اړوندې ادارو ته دند سپارلې ده تر څو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دې په هیواد کې راک ورک په افغانۍ سره کېږي نو په همدې اساس باندې څو زره ډالر اعلان ته ورکړی دی نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولس ته خبرداري ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې دی راک ورک په افغانۍ سره کېږي او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي
ځینې شننکي د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتیدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتیږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړیږي
اوریدونکو دویمه نیمایي ته هم نږدې شوي یو وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو اوس د سپورت له ډګره هغه دا چې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوریزه سیالۍ کې سره مخامخ کیږي
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره کړي د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په یو ښه هوټ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي ان شاء الله تمنه چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
ښاغلی هوتک داسې مهال دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړ مورز له ایرلند سره په خپلې لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړله په هغه سیالۍ کې چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو په لومړۍ توپهانه کې مقابل لوبډلې ته 169 د منډو هدف وټاکه ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اوور په 5 بال پوره کړ د کرکټ یو شمېر افغان مینوال او څارونکي وایي د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شوه چې لوبه ایرلند وګټي لوبډلې سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
په لومړی لوبه کې چې کله موږ بل یو سل شپېته یو سل اته شپېته هدف دانو یو فایټینګ یعنی هغه چې موږ ګټونکي کېدل شو چې چرته موږ ښه فیلډینګ او ښه توپه چونه کړې وي یو مشکلات وو یو سلسله مشکلات باید یاد کړو چې په تیره لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوري مس فیلډینګ یعنی خراب فیلډینګ تو ډګر ساتنه تر سره شو یو علت هم دا وو
د ښاغلي هلال په خبره دا چې ایرلند لومړی لوبه وګټلې یو بل لامل د هم کېدی شو چې دغه لوبډلې هلته په یاد لوبغالي کې زیات لوبې کړي ایرلندیان لوبغالي یو وشتنځای سره بلد و دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې وروسته درې نورې شل اوریزې سیالۍ هم له ایرلند سره ترسره کوي چې راتلونکي درې لوبې به د روانې میلادي میاشتې په 12مه 15مه 18مه نیټه وي افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره 19 شل اوریزې سیالۍ کړې چې 14 ګټلې او 15 یې بایللې
اوس هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم د تخار دولت می تماس نیول شپه کولم د درکاته ول سوال تر کو د کایری اورا د سوی بند د مزه سه خلاص سره مخ یو او د سوی ته ول سه طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکر صاحب وای مو ته کای مو تکانا بنی کی زبرایم سه خلاص تر مز جوړ کړی دا بل شی نه سه خاص سه کولا د سوی د دات 2000 روپیه راولې صاحب دوی مو ته کای وای مو ظلم ستم کړی دا زفی هیله کوم چې دا زفی هیله سي او مور خپل کار روزګار وکړو د سخت حالات سره مخ یو د ښه ساره نورو نه یاران تک وایي نه بل ځای اسکوایز نه بل ځای نمبر د کلاسس چارانه سپټولو نور چاروا کده ما پیغمبر سوي
مواد سروے محلے اصلی خلق مستحق مشران لری هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاش ټول او نمونه د لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجې نه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې سره په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام لرو، د مخکښو ښځو پروګرام چې تاسو نن تکرار اورئ. خو اوس په مخکې لاندو خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغه شورانان د طالبانو د نګدی او کرنۍ په مناسبت راپور کې ویلي افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکون کې ده، او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کنفرانس ته کړې دي. برادر ویلی هر ورځ د قانونو د کیندنی او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بې ساری بلل شوی، یا ویل کېږي چې یوازې 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. په دغې الوتکه کې 300 د اسپانیا د پوځي او ملکی ماموریت کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي ناستو. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله.
مخکخی خزی
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخه خزو په خبرونه کې د تیر په چیر د میرمنو په تجربه لاستراولنو او ستونزو خبرې کوو. نن د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې د یو خزو په اکل له میلمنو سره باس کوو چې هغه خپل لومړنی حقونه په کور بیا په ټولنه کې نه ورکول کیږي. له موږ سره په خبرونه کې خون کې په یلمن کې د خزو د چارو پخوانی رئیسه او د نړیوال مدني ټولنې غړي قمر نیازی، او بل میلمنه مو د جوزجان د ولایت د ټولنیزو چارو پخوانی مرستیاله مدني فعاله د ښځو د حقونو مدافع او افغان خبریاله سیمه ستانکزۍ ده. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی. سیمه ستانکزۍ، تاسو به له خپلو زده کړو راته وایئ چې تر کومې کچې پورې مو درس ویلی دی؟
زما تحصیلات لیسانس یم، البته د ادبیاتو لیسانس یم، او همدغه راز شپارلس کاله مې په معارف کې کار کړی ده. وروستیو کې د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو د مرستیال په توګه وټاکل شوم، او د دې تر څنګ یو نهاد لرم د امید دوباره د دې مسؤلیت هم را لغړی ده. او همدغه راز د ټاکنو په برخه کې مې کار کړی ده. د فیفا یو مسؤله د ولایتي مسؤول هم په جوزجان کې له رسنیو سره مې 10 کلنه تجربه لرم. د جوزجان ولایت په کلیو بانډو کې مې زیاتر د ښوونې او روزنې په برخه کې تعلیمي کمپاینونه په لاره اچولي، خصوصا هغه کلیو بانډو ته هلته د تعلیم په اړه یعنی دومره پوهاوی نه درلوده، او د دې درختونو پاره مې ورسره خبرې کولې.
ډېره زیاته مننه راجو اغلې نیازیته. تاسو درته وایي چې په دې ورستو کې تاسو د هلمند میرمنو ته کار کړی ده، لغونه راته وایي چې څه مو کړی دي ورته.
هلمند په ولایت کې چون یو داسې ولایت و چې واقعا په دغه څو لسیزه کې د جګړې څخه ډېر ځپل شوي وو، او په دغه اواخرو کې ښځو ته یو څه فرصتونه برابر سو، کاري فرصتونه چې په هغه کې ما د معلمي برخه کې کار کړی، سرمعلمي مې کړی ده، مدیریت مې کړی، د ښځو چارو رئیسه پاتې شوی یم، او همداشانې د والی مشاوره پاتې شوی یم د ښځو په چارو کې. ورسره مې یوه ټولنه درلودله چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه و، چې هلته خوندې پکې منسجمې شوي وې. په دغه ټولنه کې د وړونو تر څنګ بعضې مدني فعالیتونه یې درلودله، او ولسي تړون برنامه کې مې برخه اخیستې ده چې هغه کې مې لرې پرتو ولسوالیو کې مې کار کړی. شوراګان جوړولو او ښځو ته په دغه شوراګانو کې ونډه ورکول هدف د ښځو رول و، او د ښځو ځواکمنتیا و، د ښځو د اقتصاد له پلوه قوت و د انکشاف د هر چوکاټ کې. څه خلاصه مې درته یادونه وکړله همدغه برخو کې ما فعالیتونه کړي.
بله، د خبرونې په اوږدو کې بیا پار یوې جدا جدا خبرې کوو. بیرته راګرځو میرمن ستانکزی ته. اغلی ستانکزی، تاسو درته وایي چې لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې مې وویل چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم تاسو تللي یې، هلته له کورنۍ سره مو کتلي دي. اکثرا میرمنې چې هلته د دوی هغه حق نه ورته رسېده، د چا له خوا و؟ آیا د کورنۍ د نارینه له خوا و؟ د چا له خوا دوی ځورېدلې؟
لومړنی چاپېریال زموږ، لومړنی محیط زموږ، لومړنی کور زموږ د مور او پلار کور جوړوي. یعنی په هغه ځای کې زموږ زو زیږېدلی په هغه کور کې، نو له هغه ابتدا نه یعنی د یوې ښځې حق او حقوق په هغه شکل سره لازمه دي چې یو انسان حق نه دی. یعنی حتی له همغه ابتدا نه کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، د دوی په وړاندې تبعیض رامنځته کېږي، د دوی په وړاندې دوه ګونی چلند رامنځته کېږي. حتی د یوې نجلۍ د زوکړې لپاره مور مثلا وهل کېږي، رټل کېږي، ټکول کېږي، بې عزته کېږي، او حتی همهغلته چې دا ماشومه پیدا کېږي دوی ته حق نه ورکول کېږي. په یو نارینه ماشوم باندې په پښتني ټولنه، په پښتني کورنۍ کې مثلا ډزې کېږي، د خوشحالۍ په هغې باندې مېلمستیاوې جوړېږي، په هغې باندې میوه تقسیمېږي، خو له بده مرغه کله یو جلې په پښتني ټولنه او کورنۍ کې پیدا کیږي، حتی هغه ته د خبرې خونسته په مور هم د دې لپاره راتل کیږي. نو دا هغه لومړني حقوق دي، یعنی مونږه له کور نظر به وینو، له خپل مور پلار نظر به وینو، آهسته آهسته دا ټولنه ته وځي، له کور نه وروسته بیا مونږه مثلا ټولنه ته خبرو، او بیا چې کله لور مثلا ځي د بخت کور ته، مثلا د خاوند کور ته ځي، هغلته هم بیا کله نا کله له بده مرغه مونږه دوه نوه خشونت لرو، یا تاوتریخوالی لرو، چې یو د سړیو له خوا نه په ښځو باندې ده، او بله هم د ښځو له خوا نه په زوبانه د سیسما په هان باندې د به خطرناک د فردیسي او نارینه په وخت دینا باندې تاریخوالای کوي، ځکه په خځو خوشانه په خځو په وړاندې ده. نو دا هغه څه دي چې له ابتدانه، یعنی له هغه کورنۍ نه سب چې پیدا شوی درامایسته کوي، درامایسته کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه میرمن نیازی. تاسو خود ستانکزی خور خبرې واوریدلې. دوی ویل چې په لرو پرتو سیمو کې میرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. لیل مان راته وایي ځکه هلته ډیری ښځې لوستې هم نه دي، هلته د چا له خوا دوی سره ظلم کېږي؟
په مجموع کې د ښځو سره ظلم د نارینه او د خوا کېږي. که یو ښځه د مور په صفت خپل په لور باندې ظلم کوي، او که یو ښځه د خواښې په صفت باندې ظلم کوي، او که د یو ښځه د بنی په صفت باندې ظلم کوي پر بل ښځه باندې، او که یو ښځه د اندرور یا د یور په صفت باندې بل یو ته دغه کوي، ظلم کوي پر بل ښځه باندې یا خشونت کوي ور باندې، هغه پر یو نارینه باندې ډاډه وي، ځکه چې د نارینه او سپورت کنه یې هیڅ وخت یو ښځه پر بل ښځه باندې ظلم نه کوي. دا به هغه د نارینه، د نارینه د خسر، د پلار، د خاوند، د ورور، د هغوی د خوا څخه دا سپورت کیږي، بیا پر بل ښځه باندې ظلم کولای شي. په غیر له هغه ښځه هیڅ وخت پر بل ښځه ظلم نشي کولای. نو زموږ ټولنه چون پښتني ټولنه ده، همیشه د نارینه او د خوا څخه موږ تر فشار لاندې یو، همیشه موږ د نارینه او د خوا څخه تر خشونت لاندې یو. نارینه نا که خواندی که پلاری که خسری که لوری یعنی عموما ما د کندیانو سره دا برخورد لیدلی چې کله چې یو مېرمنه کونډه سوې ده نو بیا اول یې لورونه دستي ورته چارزانو ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، که لورونه ونه لري دا اکا زامن ورته ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، او ځکه چې خپل بیخي خپل مال و ملک یې ګڼي. زمونږ په منطقه کې داسې اصول ده چې هغه د دوی مال و ملک ده، باید که خپل ورونه یې ژوندي خپل ورونه دي نکاح پرې وکړي، که خپل ورونه یې نه نو د اکا زامن دي پرې باندې نکاح وکړي. حتی کاکا خسر کولی شي چې دغه کونډي ځان ته خپل کور ته هر څه چار چاته یې ورکوي، هر څنګه کې چې کوي هغه به تصمیم ورته نیسي. یعنی دا خپل حقدار نه ده، خپل د واک نه لري دغه ښځه. په شریعت کې راغلی ده په صراحت باندې احادیث ته په دې اکله کونډه خود مختاره وي او خپل وکیل حتی کېدلی شي په نکاح کې. نو متاسفانه چې د حقوق همیشه چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوی، بالخصوص زموږ خپله په ټولنه کې پښتني ټولنه کې د نارینهو د خوا څخه سلف سوی ده.
میرمن ستانکزی، تاسو د میرمن نیازی خبرې واورېدې. دوی وایي کله چې یو میرمن په بلې میرمنې باندې ظلم کوي نو دلته بیا هم د نارینه ډاډ ورسره یا د نارینه ملاتړ ورسره وي. اوس نو ښځو ته څه پکار ده؟ هغه ښځه چې ظلم کوي او په هغې ښځې باندې چې ظلم کېږي،
دوی اصلا هغه خپل حد نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه سو استفاده کوي. که یو مېرمنې ته مثلا یو څوک مشري ورکړي، په دې معنا نه ده چې هغه مثلا تر خپل لاس لاندې کسانو باندې ظلم وکړي یا ستم وکړي. نو دوی باید څه چلند وکړي، څه برخورد وکړي، تر څو نورو ته الګو شي، تر څو نورو ته یو بېلګه شي، یوه نمونه شي، او له هغه نه مثلا په خپل ژوند کې نور هم مثلا ګټه واخلي او استفاده ترې وکړي.
میرمن نیازی، لغه وخت نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي دي، نو په میرمنو باندې یو شمېر بندیزونه لګېدلي دي چې هغه د تګ راتګ په برخه کې ده، د حجاب په برخه کې ده، دا مسایل دا خپله د دې لامل سوي چې په یو شمېر کورنیو کې هغه نارینه هم په عامه اصطلاح هغه تبرې لاسته پیدا کړه. البته یو شمېر نارینه ښایي ټول نه په میرمنو باندې د تګ راتګ په وخت کې بندیز لګوي یا په حجاب ورته خبرې کوي، یو ډول تر فشار لاندې راوستلي. په دې اکله تاسو نظر غواړم ځان سره ولرم.
حقیقاً اوس تر پخوا ډیره سوې ده دغه ظلم پر ښځو باندې، او ډیر د هغوی حقونو سلف سوي دي او ډیر تر فشار لاندې دي. د دې ټولو دپاره پکار دا ده چې ښځو ته په لومړي سر کې باید د تعلیم فرصتونه مهیا سي، د عامه پوهاوي فرصتونه ورته مهیا سي، تر څو چې ښځې خپله آګاه سي، خپله باخبر سي خپل د حقوقو څخه. کله چې څوک خپل په حق حقوق نه خبر نو څنګه د خپل د حق غوښتنه وکړي؟ او حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو دپاره موږ باید دلته په ککرۍ کې یو څه ولرو، تر څو ودرېږو، مقاومت وکړو، او یو دلایل ولرو، منطق ولرو، شرعي د اثباتولو دپاره موږ سره مثالونه وي، او همداشانتې احادیثو څخه آګاهي ولرو چې په احادیثو کې څه راغلي دي. موږ پیغمبرانو څه کړي دي خپل د ښځو سره؟ آیا هغوی مسلمان نه وو؟ دوی مسلمانان دي؟ هغوی ښه کول خپل د میرمنو سره، او دوی خنقي خپل د میرمنو سره، خپل د خوندو سره، خپل د میندو سره د هغوی حق حقوق سلفوي؟ آیا رسول الله مبارک خپل په آخري وینا کې د دې یادونه نه وکړي چې خپل د ښځو سره په نرمۍ سره برخورد وکړي؟ د نرمۍ څخه هدف څه شی ده؟ نرمۍ دغه نرمۍ ده چې هغه ته حق ورکه، هغه ته د تعلیم حق ورکه، هغه ته د پوهې حق ورکه، چې هغه خدای وپیژني، ځان وپیژني، د ځان حقوق وپیژني، اتا حقوق وپیژني، کې ته پلار یې، کې ته خاوند یې، کې ته خسر یې، کې ته ستا حق حقوق وپیژني، خپل حق حقوق وپیژني، تر څو چې په ټولنه کې هغه په آرام فکر باندې ژوند وکړي، هغه خپل د ژوند په جوړونه کې خپل د حق له د منطق څخه کار واخلي، د پوهې په ذریعه باندې. قرآن کې په صراحت راغلی ده چې آیا پوه خلک او ناپوه خلک سره یو دي؟ بېرته الله پاک خپله دا حکم کړی چې نه، سره یو نه دي. یعنی که فرق لري پوه او ناپوه خلک، که قرآن دا حیات مونږ منو، نو ولې مونږ خوندو ته د تعلیم حق نه ورکوو؟ ولې د حق ته نه اخلو؟ دا خو ظلم ده سراسر، دغه خپله ستر ظلم ده، ستر جفا ده چې هغوی ته د تعلیم حق نه ورکوو. نور د میراث حقونه و، نور د ژوند حقونه و، نور ټولنیز حقونه خو په ځای پرېږده.
بله میرمن ستانکزی، تاسو به دا راته وایئ چې کله په لوړه کچه ښځو ته حق نه ورکول کېږي چې هغه حکومت دی، بیا نو په کورنیو کې به د میرمنو وضعیت څه ډول وي؟ البته په کورنیو کې چې د زده کړې کچه ټیټه ده،
دا خو بېله شکه خپل منفي اغېز او تاثیرات لري. فصل کور نمان شخلی منگا ابتدایی جون لکور نا شروع کیگی چل بعد مرغز منگا پختنی طول نا و کورانه که ده موزار دیر زیاد دی او همیشه دی خزو حقوق در پولانده سوی دی همیشه خزو تا البته از پول نارینا نیاد اوما واقعا منگ ده فخر ور او ده افتخار ور نارینا لروس همیشه مثلا خپل کورانه این حمایت کرده ده او حقوی تپور کرده دی او پا کلی و باندو که او ننانی نظام که هنس البته دیره حقا کسان دی سو دیدنی اغا تعلیمی کچا دیره کتا او دیره ویلی سنس حتا نستا یو سنه دل یو مسجد مراوره دل یو زاینه راوره دا اوس مثلا پا یو لوره کرسی که مثلا ناس یو هدایت ورکی ویو کار کوی دا خپل یو جهنه دا بسزو پا حق که داگه دا کور چاره او کارونه تر سره کی حق کارونه یعنی وخزه باید دا کور لچاپی ریال نا بیرون کارونه سی کوله پا دست خال که چه اسلام دا خزو لپاره واقعا هغه احساسی حق او حقوق دا اسلام پا چوکار که اسلام خزه تور کری دیده مونگا شکر مسلمانی او لحقنا همیشه پیروی که و خدیجه لمرانه میرمن و تجارت که و زنها قصدی سده مونگا کورانه و اغب نزدکر لکابل او یا دست دوی همیشه پا طور تم که ساتل سیوی دی ترسو همیشه دوی پنده شکل سرجوندو که او ده نور و بردگی و غلامی بکوی نو ده حق موضوعات دیسم لکورانه نمن شخلی او نن ده کسان مثلا قدرت ترسیدلی دی یا مثلا کرسی ترسیدلی دی نو دوی بیا په نورو باندې دا موضوعات دی قوی خو یو څه ویلی سم چې دوی د نورو په لمسون باندې په افغان مېرمنو باندې دا ظلم دا ستم د جفای راخیستي ده په داسې حال کې چې دوی خپله کورنۍ په بهر کې ژوند کوي او زه آګاهي لرم د هر یوه خورې د هر یوه مېرمنې د هر یوه لورې په ډېرو لوړو لوړو زده کړو باندې لګیا دي او تحصیل کوي او زده کړه کوي خو له بده مرغه زما افغان مېرمنې ته دایره محدودوي او هغه زده کړو ته نه پرېږدي له بده مرغه زما افغان پېغلې ته دایره محدودوي هغه پوهنتون ته نه پرېږدي له بده مرغه زما ماشومه ته دا زمینه نه برابرېږي ترڅو هغه زده کړه وکړي هغه هم له نړۍ سره سیال سی د نن افغان مېرمنې د پرون افغان مېرمنې او د تیرې ورځ افغان مېرمنې همغه څوک دي چې ملالۍ په خپله یوه چیغه باندې د افغانستان زمریو ته دا روحیه ورکړله چې مونږ کولی سو یو د بل په څنګ ودرېږو او خپل د هېواد استقلال واخلو نو همدغه راز افغان مېرمنې په لوړو کچو کې کار کړی زده کړه کړی په بهر ملکونو کې هم دوی کار کړی واقعا د سنګ وړ کارونه یې کړي دي او ډېر لوړ لوړ امتیازونه یې ترلاسه کړي دي همدغه راز په هېواد کې هم نور افغان مېرمنې نه غواړي چې بېرته سفر ته لاړې شي او بیا یې له صفر نه شروع کړي نن هم تر ټولو زیاته مبارزه همدغه مېرمنې کوي او سبا به یې هم کوي او خپل حق به له دوی نه اخلي او دا به نړۍ ته ثابتوي چې افغان مېرمنې غلې نه پاتېږي خپل حق لپاره به تل مبارزه کوي مونږ که هر څه وي مبارزې ته مو ادامه ورکړو
بله ډېره زیاته مننه مېرمن نیازی مېرمن ستانکزی په خپل خبر کې ویل چې د ښځو یو لوی حق زده کړه ده چې له بده مرغه افغان نجونې اوس ورنه محرومه دي دا د سږ کال چار نیمه امتحانونه هم تیر سول یعنی یو کال په تېرېدو ده چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونو درس ونه ویلې تاسو څه راته وایې آیا دا باید داسې په اسانه باندې بېرته جبران سي یو کال وروسته پاتې کېدل
افسوس خبره دغه ده یعنی واقعا دردونکې ده دا خبره چې زموږ د ماشومانو د درس سلسله نه قطع سوی ده د انجونو څخه هغه لړۍ یا هغه زنځیر قطع سوی ده اوس چې هغوی په هغه سلسله باندې مخته تلله د تعلیمي نصاب اصول داسې ده چې یو صنف کتابونه د بل صنف کتابونو سره په مرتبط کې دي یعنی که هر مضمون ده که ساینسي مضامین دي که دینی مضامین دي که نور اجتماعي ټولنیز مضامین دي ټول یو بل سره ارتباط لري د دوی څخه دغه رابطه بیخي قطع سو داسې دار وقفه راغله د دې جبرانول واقعا د تشويش ورده او فکر نکوم چې په دې حسانه باندې جبران هم شي
bale خوانځي و تړل سول بل خوغه میرمنې چې دوی دند درلودلې د دوی نه ډیر شمیر خپل وظیفه له لاسه ورکړي بیا میرمنستان زینب پختو تاسو د افغان میرمنو وضعیت څه ډول ګوري هغه چې د کورنۍ نفقه ورلغړي د چې باید کار وکړي کورته معاش یا پیسې یوسي دوی بل څه ډول حالت سره مخ سي
څه
زه له دوستانو سره په اړیکه کې یم او هر وخت دوی ما ته زنګ وهي نو بعد مخه زه هم په داسې یو وضعیت کې نه یم چې د دوی سره مرسته وکړم. دقیقا د دوی وضعیت د اندېښنې وړ ده او تل یعنی تاسو باور وکړئ چې زه هر ګړۍ د دوی په وضعیت باندې ما ته ژړا راځي او زه هېڅ نشم ورته کولی، نه یوازې زه بلکې هر افغان مېرمن که ته هر هم وتلې ده، ځکه هغه خپل غږ اوچتوو، مبارزې به کوو او له مبارزو نه به لاس نه اخلو. خو راغلو د اقتصاد په برخه کې چې واقعا دوی له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي، د همدغو کسانو لپاره زمونږ مېرمنو خپل د ژوند ملګري له لاسه ورکړ، خپل زامن له لاسه ورکړ چې د دوی ناناور د کور و، یعنې د دوی هغه کسانو چې دوی ته د کور خرچه راوړله هغه هر څه له لاسه ورکړل. او نن چې دوی مثلا کار ته ځي او کار کوي خو دولت نه پرېږدي، یا هغه کسان چې نن په واک کې دي دوی نه پرېږدي. واقعا دوی له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. همدغه راز مونږ مثلا وینو همیشه په رسنیو کې، په تلویزیونو کې، په فیسبوکو کې، په هر څه کې مونږ وینو چې زمونږ د هغه مېرمنې چې تر پرونه کار کوو خو نن له ډېر مجبوریت، له سخت مجبوریتونو خودي لاس په ګدایي باندې وهلی ده. دا یعنی فعلي دولت ته مثلا شرم نه ده چې یوه مېرمن راوځي د خپل دولت د نفقې د ترلاسه کولو لپاره ګدایي کوي. په دې باندې دوی خجالت نه بس، په دې باندې دوی خجالت بس چې یوه افغانه مېرمن په یوه اداره کې په ډېر ابرومندانه شکل سره کار وکړي او کار کوي.
بله میرمن نیازی، چه مده وړاندې د مالیه په وزارت کې میرمنو ته ویل سوي وو چې دوی د خپل کور نارینه خپلې دندې ته راولېږي. تاسو څه فکر کوئ، یو میرمن چې کلونه درس وایي، بیا مسلکي زده کړې کوي، بیا په کار کې تجربه لري، آیا د کورنۍ نارینه یې د دې کار په دفتر کې مخکې بیولی سي؟
زه نه پوهیږم چې دا څه ډول حکومتداري ده. یعنی باور وکړئ کله کله انسان ته ژړا راځي، کله کله خندا راځي، کله کله افسوس راځي چې دا څه ډول حکومتداری ده. ته فقط یو د لاسایانه کوي که کار غواړي. دولتي کورونو نه کارمندان د دولت وایسته چې هغه د دولت د هغه د معاش څخه د کور کرایه د دولتي کور اخیستل کېدله، وزه کېدله تېنه د معاش څخه. خو هلته یې راویسته یو ملا یې په هغه کور کې کېنوه. دغه ملا صاحب اوس معاش نه لري، د دغه کور کرایه، د دغه دولتي کور کرایه د چا څخه وزه کوي؟ ته د دولت بودیجه ته د کوم ځای څخه پیسې پیدا کوي؟ دغه سه حاضر قیاس دغه خوندو د اقتصاد وزارت څخه د برطرفولو هغوی کلونه په دې برخه کې تحصیل وکړه، تجربه یې ترلاسه کړه، کار یې وکړه. اوس یو ورور یا خاوند چې هیڅ په دغه رشته کې معلومات نه لري، یا جنګېدلی د په اردو کې وو، یا پولیسو کې وو، یا فرض مثال هغه په جنګ کې تجربه لري، یا هغه سره په یو بل برخه کې معلمي یې کوله، اوس هغه راسي دا برخه څنګه مخته ویسي د اقتصاد برخه؟ خو دا خو ته اقتصاد اخلي صفر سره ضربه یې. ولې منطق نسته، ولې فکر نسته؟ از برای خدا ما دینی مدارس په علمن کې افتتاح کړی دي د ښځو لپاره. ما دغه دینی مدارس ما تر یو سنټر چې البیرونی ښوونیز مرکز په نوم یې افتتاح کړی و، د معرف د وزارت ثبت و راجستر ده، د دغه په چوکاټ کې مې د ښځو لپاره مدرسې جوړې کړلې، و مدرسې مې جوړې کړلې. دغه سنټر یې راته بند کړی. ما سنټر ګرد شیان د زفتولو لپاره کمیسیون ټاکلی و چې دا زفتیږي، چې دا دولتي دي، دا د والی معاونه وه. ما ویل زه د ولایت د معاونیت لپاره کاندید وم، زه معاونه نه وم. بیا په ولایت کې دغه چوکۍ او دغه میزونه او دغه تختې د کومه کیږي؟ ما خو دا د ولایت نه ندي راوړي، دا ما خپل په شخصي لګښت رانیولې دي. ما خوندو ته دلته فرصت برابر کړی، ما مدرسه ورته جوړه کړې ده، ما خپل دین ته خدمت کړی، ما خپل خوندو ته هګۍ ورکړې ده. یعنی باور وکړئ، هغه قاري صاحبان، هغه استادان، د عربي ژبې استادان، د مدرسې استادان، مې د انګلیسي د کمپیوټر استادان ټول بیکاره دي، اوس په کورو کې ناست دي، چې هغه ټول خزینه وو. زه اوس داسې دغه جوړ کړم، سنټر جوړ کړم چې انجونې دي پکې نه وي، الکان دي پکې، خزینه استادان دي نه وي، نارینه استادان دي، دغه خزینه استادانو خاوندان دي راسېدل ته درس وکړي، چې هغه د درس سره هیڅ بلدیت نه لري، نو هغه به ماته څه نتیجه ورکړي؟ دا زما سرمایه ګذاري به څنګه وشي؟ څه ګټه به ماته وکړي دا زما سرمایه ګذاري؟ دا دومره پیسې چې ما په کار اچولې دي، ماته به څه ګټه ترلاسه کړي؟ نو دغه کوچنۍ ګټه د پاره زه تشویش لرم. هغه د هیواد په کچه ته څنګه تشویش نه لري؟ چې ته یو اقتصاد پوه یو کس چې با تجربه ده هغه استکه یو بې تجربه کس یو ناپوه کس راوړي دغه په چوکۍ کې کېنه ما دلاسکه ما خوشاله کې چې هغه د کتم ایستکل هغه دیتا خاوند دیتا ورور می په چوکۍ کې کېنه ولا په کله کې باید فکر وکړو.
میرمن ستانکزی میرمن نیازی په خپل خبر کې ویل چې بخانی دولتي مامورین چې ولغونه هغه دولتي کورونه مخسل کې او په افغانستان کې یو لوی ستونزه غا دي سرپناه ستونزه ده کله چې سرپناه نوي کور نوي نو تابان د کورنۍ نارینه هم پیسې پیدا نشي کړای میرمنې بیکاره په کور کې وي نو دلته بیا خوشونت راځي تاوتریخوالی راځي په دې اکل راته وایي چې څومره د کورنۍ اوضاع خرابوي. بېله
شکه کله چې نارینه بیکاره شي کله چې یو میرمن په کور کې مثلا سرپرونه د خپل خاوند دی او نن دوی دواړه مثلا په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کوي دا یو خو منفي اغېزه په ماشومانو لري او آهسته دا منفي تاثیرات په ټولنه کې هم رامنځته کېږي. زه له ډېرو دوستانو سره په اړیکه کې یم په ارتباط کې یم هغوی له دوو شیانو نه ډېر سخت ټکوي چې یو اقتصادي وضعیت د سره لدی څه کار نشته قیمتونه هم لوړ دي خلک واقعا دې ته رارسېدلي دي چې فقط سړک ته راووځي او چیغې ووهي نور هېڅ لاره نه ده ورته پاتې هر درد وهي هغه ورته تړلې ده او ځې نن هغه چیرې دي هغه غوږونه زمونږ ورته دومره خبرې کوو دومره هر یوه هر څوک په خپل وار سره هغه دودخایانې کوي هغه غږونه اوچتوي بلو بلو بل ولې په دریس وایي کجاست ګوش واک بشنود نو کومه دي هغه کسان چې اوس دغه احسان په مسؤلیت وکړي د دې خلکو په وړاندې او دوی ته د اقل که مثلا کار نه ورکړي د اقل هغه د کور خرچه ورته ورکړي صحیح ده چې ته ماته کار نه راکوې کار نه راته ولې د کور خرچه خو مې راکړه نو ښایسته څه وکړو ما د مخه هم وویلې په خپلو خبرو کې زه ځان ته ننګوي اوس په دې باندې خو زمونږ میاشت کېږي زمونږ شمله پرېږدو مونږ ګیره پرېږدو او دا زمونږ ننګ ده او دا زمونږ غیرت ده خو زمونږ خور زمونږ لور زمونږ مور ته د یو مړۍ ډوډۍ لپاره هغه مجبوره ده چې کار وکوي او که کار پیدا نه شي تېر کار ته نه پرېږدي او هغه له کاره وباسه له یو باعزت او باعفت ادارې نه یې مثلا وباسه هغه مجبوره ده چې ګدایي وکړي هغه مجبوره ده چې نورې لارې مثلا انتخاب کړي هغه نو څومره وزغني.
بله ډېر زیاته مننه میرمن نیازی. بېرته تاسو سره ګرځو. کله چې د نجونو ښوونځي پرانستل سول او میرمنې کار ته پرېنښودل سوې نو په کور دننه او بهر ډېر په لوړه سطحه د طالبانو په حکومت باندې انتقاد وسل. دوی نه غوښتنه وسوه چې مکتبونه خلاص کړي او میرمنې کار ته پرېږدي مګر تر دې دمه پورې داسې ښکاري چې دوی د دې مسلې په عملي کولو کې دومره جدي نه ښکاري. تاسو علت څه ګڼئ؟
خو نه دي چې بالکل واقعا نړیوال ټولنه هم په باندې فشارونه واچوه د دوی د رسمیت د پیژندلو لپاره هم هغه د تر اوسه کالې پوره شو څوک په رسمیت نه د پیژندلې حکومت دغه فشارونه هم سته مګر باوجود دې د ټولو دوی حتی په دغه موضوع باندې بیخي بې تفاوته دي هڅه ورته ارزښت لري دا موضوع کای ارزښت ورته درلود کای به تفاوت نه وای هدا اقل یو انګیزه خو به خوده یو زرغون سره خو به لګو فقط یو تیرو بیر سره کی.
میرمن ستانکزی تاسو به کته هم د خبرونې لپاره لته روسه پورې په دې باندې خبري وکړي چې کچيري میرمنې کار و نه کړی او انجونی درس نه وای ډیر بد عواقب به ولري خو بیا هم که په غاټو تکو کیراته وای چې دا حالت هم د سي دوام وکي مکتبونه شروع نسی او اکثره میرمنې کار ته پرېنه خودل سي دا به څومره بعده پایله ولري.
څنګه چې وټولنه نارینه او ترتیا لري ښځینه او ته هم ارتیا لري څنګه چې وټولنه نارینه ډاکټر ته ارتیا لري ښځینه ډاکټر ته هم ارتیا لري هم دغه راز په ټولو ټولنیز اجتماعي سیاسي فرهنګي هر برخه کې څو یا دوړه مساویانه شکل سره متکیا او ضرورت دي د دوی د همدو اعمال لپاره تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي او دوی د ځان د رسمیت پیژندلو لپاره دا یوه ګزینه یې انتخاب کړې ده چې هغه څه دي او زه واقعا کله له ځان سره وایم هم ښه ده چې په افغانستان کې څه دي چې د دوی د سیاست سوژه یې برابره کړې ده. دوی اوس له دې موضوع نه استفاده کوي تر څو وکولی شي باجګري وکړي د میرمنو په نوم باندې.
میرمن نیازی تاسو اتمان د اغلی ستانکزی خبرې واورېدې. دوی ویل چې د طالبانو حکومت د خپل کار ډېره برخه میرمنو ته ورکړې ده. تاسو دا راته وایئ چې ولی آیا په افغانستان کې نور ټول کارونه جوړ دي؟
په بخښنه سره یو ټوکه دی پکې ولا خزي دي داسې یا خزي دي داسې چې ټول میډیا یې هم نیولې و واقعا دردونکی ده. مونږ یو ځل د دې ترخه تجربه څخه تیر سوی یو. تاسو باور وکړئ د دوی د لمړی سقوط څخه وروسته کله چې موږ راغلو مکتب ته چوکۍ او میزونه څه شي په مکاتبو کې نو چا در نمازونه مو وغوړول ممکن استلو. موږ خپل هغه ادبیات هغه خپل خبرې هغه نزاکات هغه خپل منځنۍ چې خپل منځ کې موږ معلم صاحبانو مجلس کول هغه لای موږ نه ير سوی وو. موږ نه درسونه ير سوی وو نو د شاګردانو څخه موږ څنګه توقع درلو چې هغوی درس ووایي، ښځو ته احترام وکړي، ښځو ته د خپل حقوق ورکړي، د ښځو سره دی اوګه په اوګه د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي، دا وطن دی جوړ کړي، دا وطن ډیر بدبخت سوی ده، فرصتونه دی برابر کړي تر څو دغه بحران څخه موږ خلاص او دغه فاجعه څخه نړۍ خلاص.
بله ډیر زیاته مننه میرمن قمر نیازی او اغلی سیما ستانکزی له تاسو څخه نړۍ مننه کوو چې په دې خبرونه کې مولو موږ سره ګډون وکړ او له اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې د موږ او تاسو خبرې واوریدي. دا وه د مخکښ خبرونه تربیه ښې چاري.